اوریدونکو د ازادي رادیو خبری مجله پایل سوان د پنځمه ورځ د سرطان وشتمه ده د جولای 13 سره برابر ده. په خبرونه کې به ورسته واوري چې په کندهار کې وسوالو طالبانو د امنیت په قومندانۍ پر ودانۍ باندې حمله کړې ده. د وسوالو طالبانو ویان د حمله مسؤلیت اخیستی ویل کېږي چې د موټر بمې چاودنه هم سوې ده او وسلوال نښته روانه ده. خو اول به ملالی بشیر ته وخت ورکړو چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه ووایي.
لومړی د ځینې خبرونو سره چې طالبانو د کندهار پر امنیه قومندانۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریدو پر وړاندې د پلټنې او تلاشي عملیات پیل شوي دي او د پاکستان پولیسو د دې هېواد د پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نیولی دی. بشپړه خبرونه. د کندهار پر امنیه قومندانۍ د طالبانو ډله ییز برید روان دی. ویل کېږي د امنیه قومندانۍ په ختیځه دروازه کې موټر بم چاودنه وسوه او وروسته ډله ییزه حمله پیل سوه. د امنیه قومندانۍ په کندهار کې عینو مینې ته نږدې موقعیت لري. د کندهار ولایت د والي ویاند احمد بهیر احمدي وایي د امنیه قومندانۍ په دروازه کې د ایښودل سوي بم تر چاودنې وروسته یو شمېر حمله کوونکي تر دروازې تیر سول چې د پولیسو له سخت مقاومت سره مخامخ دي. ښاغلی احمدي وایي پولیس هڅه کوي چې د ننوتلو په دروازه کې حمله کوونکي له منځه یوسي. څو شېبې مخکې ښاغلی احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په تیر یو ساعت راهیسې د کندهار په امنیه قومندانۍ کې لومړی موټر بم برید چاودنه وسوه، تر هغه وروسته وسوال مخالفینو هڅه کوله چې امنیه قومندانۍ ته داخل شي چې د ملي پولیسو د سخت مقاومت سره مخ سوله. په دغه ترڅ کې وسوال مخالفینو چې کوم وسلې او مهمات د ځان سره انتقال کړي وو، هغوی ته هم چاودنه ورکړې ده او دوی هڅه کوله چې هغه موانع چې په د امنیه قومندانۍ داخل ته په لاره باندې دي هغه له منځه یوسي او داخل ته ځان ورسوي. د ملي پولیسو د سخت مقاومت سره مخ شوي دي. په پیښه کې دمګړې هم جګړه روانه ده او زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه جګړه ژر تر ژره خنثی کړي او د وسلوالو مخه ونیسي.
په همدې حال کې طالبانو د دې حمله مسؤلیت پر خپل غاړه اخیستې دي. زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویل چې تر موټر بم حمله وروسته یو شمېر وسلوال کسان د امنیت قومندانۍ ته ننوتل او د پولیسو له ځواکونو سره په نښته بوخت دي. د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریدو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل شوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین خان وایي امنیتي ځواکونه له نن سهار څخه د هوایي قواو په مرسته د دغو عملیاتو پړاوونه پر مخ وړي. د ویل چې په تیرو څو ورځو کې پر هنر سراج، موساقله، کجکي، مارجه او ګرمسیر ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال څلوېښت د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالب سختریدو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ناارامه مارجه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز لشکرګاته په 15 کیلومتر کې موقعیت لري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکاري ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشر د اعلانې دو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکار پاتې شي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د رئیس او اته کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل سوي چې دغه کمیسیون د پخواني رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی ده. د دې کمیسیون مخکنی مشر سیما سمر د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر ټاکل شوی ده. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د اداري فساد پر ضد اداره وایي د دې هیواد پخوانی صدر اعظم یې د اداري فساد په تور نیولی دی. د ادارې ویلي چې نن یې په لاهور ښار کې د شاغلي خاقان عباسي موټر ودرو او د یې توقیف کړ. چارواکي په هغه قرارداد کې چې د عباسي رول پلټي چې په قطر کې د طبي ګاز و شرکت ته ورکړل شوی و او عباسي برخه پکښې درلوده هغه تورونه پلټي. د هر ډول تورونه رد کړي دي. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په لسو کلونو او لور یې په اوو کلونو بند محکوم سول. پر هغوی تور و چې په لندن کې یې د لوړې بیې اپارتمانونه پیرلي وو. لور یې پر ضمانت راخوشې سوه او د بند حکم یې ځنډول سوی دی. دوی ورباندې لګېدلي تورونه رد کړي دي او وایي د دې هېواد پوځ یې د ده له واکه لرې کولو په خاطر دی د محکمو له لارې بندي کړ. په جون میاشت کې د پاکستان د اداري فساد پر ضد ادارې د دې هېواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم د پیسو مینځلو په تور توقیف کړ. پاکستان کې د حافظ سید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د ترا حافظ سید د نیول کېدو په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغه تر 10 کال لټون وروسته ونیول سو. په ممبئی کې په هغو حملو کې 16 کسان وژل سوي وو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالډ ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې پر ټویټر لیکلي چې حافظ سید له 10 کلونو راهیسې تر تعقیب نه و لاندې، بلکې په آزاده توګه یې ژوند کاوه او په تیرو 18 کلونو کې 8 ځلې نیول سوی دی. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم پر ټویټر لیکلي چې د حافظ سید د قضیې په اړه ډونالډ ټرمپ ته سم معلومات نه دي ورکړل سوي. د پاکستان حکومت پرون د سید د نیولو خبر په داسې حال کې خپور کړ چې ټاکل سوی ده د دې هیواد صدراعظم عمران خان واشنگتن ته سفر وکړي. امریکا د حافظ سید د نیولو په خاطر د معلوماتو په بدل کې د 10 ملیونو ډالرو جایزه ټاکلې وه. او د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړیو یو بهرنی ټانکر له 12 تنه عملی سره یو ځای نیولی دی. د راپور له مخې دا ټانکر د جولای میاشتې په 14 نیول سوی دی چې غوښتل یې له ایراني قاچاق وړونکو څخه تیل بهرنیو مشتریانو ته انتقال کړي. همداراز ویل سوي چې د تیلو دا ټانکر په هرمز تنګي کې یو ایراني ټاپو ته نږدې نیول سوی دی. د ټانکرانو څارونکو بیا پر انټرنیټ معلومات خپره کړي چې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو وه چې د جولای په 14 د ایران اوبو ته ننوتلې وه. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو اوري شپږ بجې و د قصې
په دې خبرونه کې بو اوري چې په کندهار کې پرمنی قومندانۍ حمله روانه ده.
په تیر یو ساعت راهیسې د کندهار په امنیت قومندانۍ کې لومړی موټر بم د 14 اوس وتر هغه
په همدې خبرونه کې به د افغانستان پر سیاسي وضعیت پر روانو انتخاباتو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې واوري.
پس این برخورد خدا باید در برخورد مسئولانه ماته. مسئولیت در برابر خدا، در برابر مردم.
په همدې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د حکومت له لوري د په پاکستان کې د حافظ سید د نیول کېدو هر کله سوې خوای پاکستان باید ډیر کار وکړي.
دا اقدام به یوازې کافي نه دی، نور جدي اقدامات ته ضرورت ده چې پاکستان هغه.
په پاکستان کې هم د شاهد خاقان عباسي گرفتاری ته نن کتنه لرو. او ریدونکو د کندهار پر امنیه قومندانۍ باندې لکه څنګه چې تاسو واوریدل نن تر 4 بجو وروسته حمله وسوه. ډله ییزه حمله سوی ده. د کندهار د والي ویانت احمد بهیر احمدی دا اوس را سره له کندهار د ټلیفون په لین کې دی، نو زه به ډېری خبرې نه کوم. احمدی صاحب، پروګرام ته ډېر مننه چې راغلاست. تاسو خبرې وکړئ چې د دې حمله په اړه نوې معلومات نور څه دي؟
ساسو د رادیو ټول اوریدونکو او کارمندانو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. تقریبا پاوبالا شلبالا 4 بجې به د کندهار پنځمین حوزې اړوند د امنیه قومندانۍ په شرقي دروازه کې موټربم چاودنه وکړه. د موټربم چاودنې وروسته وسلوالو ترهګرو غوښتل چې امنیه قومندانۍ ته داخل شي. د کلي دروازه کې د ملي پولیسو د سخت مقاومت مخ کې د دې مقاومت وروسته دوی هڅه وکړه چې هغه موانی چې د امنیه قومندانۍ ته د داخلېدو په مخ کې دي هغه موانی دوی غوښتل چې د انفجاري موادو په توسط باندې لمینځ یوسي. چې په دې ترڅ کې دوی نورې چاودنې هم واورېدل سولې په سیمه کې، خو دقیق معلومات نه وه چې دا چاودنې آیا ځانمرګي بریدونه وه که نور څه دوی استعمال کړله. ملي پولیسو په پوره توان او لوړ مورال سره وکولای شوای چې د دوی مخه ونیسي. او تر پیښې تقریبا 2 ساعته وروسته په امنیه قومندانۍ کې جګړه نور پای ته رسیدلې ده. تصفیوي عملیات روان دي تر څو امنیه قومندانۍ په مطلقه توګه باندې د دښمن د احتمالي خطر څخه پاکه کړي. او په سیمه کې څنګه د امنیه قومندانۍ ګمرک او بل لوري ته د ملي امنیت ریاست یو کته هم ده چې ژر دا ټول وټمنې دا چې مثلا دا پریس کنټرول کې او د تلفاتو په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. ځکه سیمه تر سخت امنیتي کنټرول او نظارت لاندې وه. امبولانسونه سیمه ته رسیدلي دي. د سیمه تفوس رسمیان انتقالي. طبي خبره ده چې د چاودنې شدت ډیر دروند و او نظامی مسؤلین هم په امنیه کمانډانۍ کې و. موږ شاید تلفات ولرو خو موږ امیدوار یو چې دا تلفات ډیر نه وي. امبولانسونه د ارزوی روغتون په لور باندې حرکت کړی دی. کله چې هلته رسېږي ستاسو سره به د تلفاتو په اړه باندې مکان شریف
و. اوریدونکو ته به ووایو احمدي صاحب ته به په لین کې پاتې سي. اوریدونکو ته به ووایو چې البته تاسو خبر یاست چې د میزان په شپږویشتمه نیټه باندې تیر کال په 1309 هجري لمریز کې د کندهار پر پخواني امنیه قومندان باندې حمله وسوه. جنرال عبدالرازق اڅکزی په حمله کې ووژل سو. هغه هم خورا لویه حمله وه. د کندهار د هغه وخت والی هم سخت زخمي سو او تلفات یې ډیر درلودل. احمدي صاحب تاسو اوس څه فکر کوئ چې به دا به حمله به د کندهار د امنیه قومندان تادین خان باندې وه؟ دوی سره مو خبرې سوي دي او څومره لوړ پوړي چارواکي په دغه ځای کې وه؟
دښمن تل هڅه کړې ده چې په خلکو کې ویر خپره کړي، په خلکو کې ترس خپور کړي او د حکومت په وړاندې داسې حملې طراحي کړي چې هغه په خلکو کې د حکومت حیثیت تر سوال لاندې راولي. خو زموږ د نړیوالو امنیتي قواوو په خپل پوره توان او لوړ مورال سره توانېدلې د دښمن هر ډول پلان شنډ کړي او په دې وروستۍ کې کله چې امنیتي مسؤلینو هغه خپل زور او خپل طاقت او همدارنګه خپل په لوړ مورال باندې په جګړه کې په جګړې په لومړي کرښه کې سوال ته درانه تلفات اړول دي. تاسو شاهدان یاست په زمینی او
وایي تاسو اوس مو د تادین خان سره خبرې سوي دي؟ د امنیه قومندان سره
موږ د ټولو نظامي قواو او د ټولو سره په همغږي باندې د دې برید د مخنیوي په اړه باندې هڅه کړې دي او موږ ستاسو جزئیات دا غوړي چې حادثه کنټرول شوی ده. هیڅ څنګه نه تاسو مکه هغه تهدید چې هغه له منځه وړل شوی دی او نور یعنی هغه تهدید هغه خطر له منځه
تللی. احمدي صاحب لند کو دا اوریدونکو ته ووایاس چې دغه منطقه کې ملکي ځایونه څه دي؟ دوکانونه دي؟ د خلکو کورونه دي؟ دغه خلکو چې دا منطقه نه لیدلې د امنیه قومنداني په داسې ځای کې ده چې مثلا مارکیټونو استوګنو ځایونه ته نږدې ده او کداسې لري پرته سیمه کې ده؟ د ملکي تلفاتو یا د ملکي خلکو د امنیت په باره کې چې یو فکر خلکو ته پیدا شي؟
د امنیه قومنداني فلحال د کابل کندهار او د کابل د کندهار بولدک د لوی لارو په مابین کې موقعیت لري او دا سیمه تقریبا د عام خلکو د راشدر سیمه نه ده، عمومي لار ده. دواړه لور ته لوی لارې پرتې دي خو دلته دوکانونه او دلته مارکیټونه د دغه سیمه څخه لري دي. تقریبا د عام خلکو راشدر سیمه ډیره نسته. موږ په ډیر احتمال سره ویلای شو چې د ملکي خلکو ته تلفات په ټکانو کې نه اوښتي، ولې د چاودنې شدت ډیر و. شاید په هندارو د ماتېدو له وجې یا د نورو دلایلو له وجې شاید دغه ولرو سچې زخمیان ولرو چې دغه په اړه دقیق ارقام نه لرو، ولې نور دا د ګڼې ګوڼې د سیمې څخه دا ساحه ډېره دي.
ډېره مننه. اوریدونکو تاسو د کندهار د والي د ویاند احمد بهیر احمدي صاحب خبرې واورېدې. تاسو د ازادي راډیو وبپاڼه ګوري ازادي راډیو ټکی کام د دغې حملې په اړه نور جزئیات په زموږ پر وبپاڼه باندې خپاره سي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې نن په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې خیریه ټولنو د مرستندوی ټولنو یو شمېر استادو خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې پر روغتونونو او شونځو حمله ادامه پیدا کړي، دوی بخپل فعالیتونه بند کړي. خان محمد سین په دیاړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د مرستې رسولو لسو بنسټونو سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې په جنگ کې لخکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکی کسانو په تیره د روغتیایي کارکونکو پر وړاندې دي تاوتریخوالي ودروي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل خالد فهیم په دې اړه خپل اندېښنې داسې بیان کړې:
د صورت کې تهدیدات بسیار جدي میشه،
د بوبل کې ګواښونه ډېر جدي او زموږ د کارکونکو ژوند له خطر سره مخ شي، خای بیا فکر وکړو چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو او کوی درو. خو اوس له مختلفو اړخونو سره په اړیکه کې یو او هیله لرو چې کلینیکونه بیرته د خلکو پر مخ خلاص شي. د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په ګډون د روغتیایي مرستو رسولو بنسټونه تاکید کوي چې پوځي تاسیسات باید له روغتیایي مرکزونو نه لرې ولیږدېږي چې د امنیتي ګواښونو پر مهال زیان ونه ویني او غیر نظامیانو ته تلفات ونه رسیږي. دغه غبرګونونه د میدان وردګو په ولایت کې د طالبانو لخوا د 20 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو وروسته راپارېدلې دي. د سویډن کمیټې ویلي چې د دغو روغتیایي مرکزونو له تړل کېدو سره هره ورځ کابو 6000 مراجعین له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو کلینیکونو تړل تایید کړي او ویلي دي چې دا کار یې د دولتي ځواکونو د هغو عملیاتو په غبرګون کې کړی چې د تنګي سیدان پر سیمه کې په بمبارۍ کې د ځایي کلینیک د دوو کارکوونکو په ګډون 4 کسان وژلي دي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا دغو کلینیکونو ته کومه ستونزه نشته. د سویډن کمیټه وایي له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د اکبر د دفتر د اداري پلاوي غړي بشیر خالق په دغه ناسته کې وویل په روغتیایي او خدماتي مرکزونو به د تاوتریخوالي دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي.
حملات بالای تسهیلات تعلیمی وسیع و همچنان استفاده نظامی
دوبل پر روختی و تعلیماتی مؤسسات و حمله او لدغو مؤسسات و نظامی کار خستل بیوی لسیز بشری و پر روختی مرستی لحس سر برابروی منگ لخکیل خواه و غالو چه ده غیر نظامیان و خواندی تو بلومری توبونو که زائی کلی. در روختی در نریوال سازمان در مندن و لمخه به 2019 میلادی کال که در امنیتی پیخ و لعمل یو سلو اتش پیت و روختی مرکزون متاثر شوی چه به نتیجه که یو سلو سلور سلویخت کلینیکون تلیل شوی او شپک دیش روختی کارکون که وجل شوی او تپیان شوی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
اوریدونکو، د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې وی خبري غونډه ته په انتخاباتو باندې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله ویلي چې د سولې لپاره له موجود یا شته فرصت څخه باید سم کار واخیستل سي. دا چې د دې خبرو نور جزئیات څه دي دا به د اکرام الله اکرام په رپورټ کې واوري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي که په کور دننه د سولې په اړه واحد غږ پورته نشي نو حق نه لرو چې د ملامتۍ پړه د بل چا په غاړه واچو. عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سولې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل دی وایي که چیرې موږ ونه توانیږو د افغانستان په داخل کې هغه څوک چې د سولې په اړه نه نوي په سلو کې یو ډول فکر وکړي د سولې غږ په واحد غږ بدل کړو نو حق نه لرو چې ملامتۍ د بل چا په غاړه واچو. رښتیا هم همدا دي که وایي چې راځئ پلاوی دې خبرې وکړي کشمیری سلور سوتنو ته هم ورسیږي موږ نه سره جوړیږو. خاغلی عبدالله ویل چې د سولې له رامنځته شوي فرصت باید ګټه واخیستل شي. نوموړي همداشان له طالبانو غوښتنه وکړه که سوله غواړي نو باید سراسري اوربند وکړي. خاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ اووم پړاو خبرې پای ته ورسېدې او ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې په قطر کې بین الافغاني ناسته هم جوړه شي. افغان حکومت تمه ښودلې چې په راتلونکو څو اونیو کې به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې اترې پیل شي. افغان ولسمشر تازه له ټي آر ټي شبکې سره په یوه ځانګړې مرکه کې په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړه ټینګار وکړ. هغه وویل هیله مند دی چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې وشي. ورپسې به د نوموړي په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې یوه جامع هوکړه کېږي او وروسته به عملي کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو پخوانی مشر سیمه سمر وایي که په سوله کې د ټولو ادباو حقونه خوندي نشي نو تلپاتې او سراسري سوله به ناممکنه وي. اغلی سمر په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې په افغانستان کې باید له عادلانه سولې ملاتړ وشي. په افغان حکومت کې دننه او د یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو او همداشان سیاستوالو مدني ټولنو ترمنځ د سولې په تړاو د اجماع نه رامنځته کېدل هغه څه دي چې د سیاسي چارو د یو شمېر شنونکو په وینا د سولې په وړاندې ستونزې رامنځته کړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل د حکومت د مشرانو ترمنځ ستونزې لامل شوي چې د سولې په اړه کورنۍ اجماع رامنځته نشي.
په تاسو سره دوی په دې لسو میاشتو کې هم قادر نشول چې د مذاکرې لپاره یو ټیم معرفي کړي. د دې سره په خوا کې کمې څرګندونې چې ډاکټر صاحب عبدالله کړې دي په ډېر تاسف باید ووایم دا خبری هغه خبری دی چې عام ولسی کوي. دی خپله په قدرت کې 50% شریک دی. اوس دی چې دا خبری کوي، زه نه پوهېږم چې دوی د چا نه غواړي چې ملي اجماعت رامنځته شي.
ښاغلی داود له حکومت غواړي چې باید د ولس له منځه د سولې د خبرو لپاره داسې یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي تر څو مقابلې ډلې ته هم د منلو وړ وي.
په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان امریکا ته روان دی او د دوشنبې په ورځ به د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګوري، د پاکستان حکومت وویل چې په هغه هیواد کې د جماعت دعوه په نوم د سخت دریځ ډلې مشر یې حافظ سعید یې نیولی دی. د حافظ سعید د نیولو کېدو تر خبر وروسته د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په یوه ټویټ کې وویل چې پر پاکستان د زیات فشار له امله بالاخره د دې افراطي ډلې مشر ونیول سو. پر حافظ سعید باندې امریکا $10 میلیون جایزه یې شوه. د افغانستان حکومت وایي چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي چې پاکستان حافظ سعید نیولی، خو وایي چې باید تر دې زیات کار وکړي تر څو له ترهګرۍ سره مبارزه په ټوله سیمه کې نتیجه ورکړي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی تم وښوده چې پاکستان باید د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي چې په پاکستان کې خوندي پټن ځایونه لري.
دا اقدام به یوازې کافي نه وي، نور جدي اقدامات ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي تر څو هغه ډېرې زیاتې ترهګرې ډلې چې په پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي د هغه مخنیوی وشي. دا یو اقدام دی، خو ډېر نور اقداماتو ته هم ضرورت شته.
تیر ورځ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د لشکر طیبه پخوانی مشر حافظ سعید نیولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د حافظ سعید نیول کېدل پر پاکستان د دو کلونو د فشار نتیجه ده. په حافظ سعید تورونه دي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په یو ترهګریز برید کې لاس درلود چې پکې 168 تنه ووژل سول. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په پاکستان باید فشار زیات شي چې حافظ سعید بیرته خوشی نه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
هر افراطی چې په پاکستان کې موجود دی د حافظ سعید په شمول، هغوی په یو شکل د اشکال د افغانستان په موضوع کې دخالت درلودې او د افراطی ډلو د تمویل، تجهیز او یا حد اقل تنظیم په حق لباندې رول لوبولی. نو ځکه که داسې کسان لکه حافظ سعید نور هم داسې کسان شته لکه مولانا سمیع الحق چې د منځه لاړې، دا هر یوه نیول یا د منځه تګ د افغانستان لپاره مهم.
حافظ سعید له دې وړاندې هم په پاکستان کې نیول سوی و، خو وروسته بیرته خوشی سوی و. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د حکومت له لوري د حافظ سعید له نیول کېدلو هرکلی کوي.
په پاکستان کې به پات سو. په پاکستان کې د احتساب ملي ادارې د مسلم لیگ نون یو مشر او دغه هیواد پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نیولی دی. دا چې دی ولې نیول سوی او تر کومو شرایطو لاندې نیول سوی دی، په دې اړه له اسلام آباد خبریال احمد الله رپورټ وړاندې کوي.
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون پارلماني استازي شاهد خاقان عباسی د جولای په 13مه د ګوند صدر شهباز شریف خبری غونډه کې ګډون لپاره لاهور ته روان وو چې د ټوکر نیاز بیگ ټول پلازینا د نیب راولپنډي او لاهور غړو مشترکه کاروایی په کولو سره نوموړی په خپل حراست کې واخستو. نیب په خپل اعلامیه کې ویلي دي شاهد خاقان عباسی د گرفتاری وارنټ د جولای په 13مه جاری کړی شوی وو او نوموړی په ایل ان جی کیس کې گرفتار کړو او سبا د جمعې په ورځ به د ریمانډ اخستلو لپاره عدالت ته وړاندې کوي. د شاهد خاقان عباسی گرفتاری وروستو مسلم لیگ نون یو واری بیا په حکومت د انتقامی سیاست کولو تورونه لګولی دي. د یاد ګوند صدر شاهباز شریف د زیارت په ورځ په لاهور کې ایوی خبری غونډې ته وویل نائب د عمران خان په وینا دا هر څه کوي. د مسلم لیگ نون زیاتره مشران دا وخت د نائب په عقوبت خانو کې بندیوان دي او د هغې وروستو بیا د پیپلز پارټۍ مشران بندیوان دي. د نائب چیرمین او د څلور وانو صوبو د نائب مشرانو سره د حکمران ګوند او د هغې د اتحادیانو د اربونو کربونو روپو د درغلیو کیسونه پراته دي، خو افسوس چې تر اوسه د یو تن کیس هم را برسیره نکړی شو او دا ځکه چې هغوی په حکومت کې دي. صرف د پیښور د بی آر ټی پروژې پلټنې دي وکړي نو هر څه به را په ډاګه شي. د شاهد خاقان عباسی گرفتاری په حق له د کورنو چارو وزیر اجاز بادشاہ په کراچۍ کې رسنیو ته وویل نیب یوه آزاده او خودمختاره اداره ده او په غیر د څه اثر و رسوخ نه خپل کار کوي. په حکومت د انتقامي سیاست کولو تورونه لګول بې ځایه دي او چې چا هم درغلي کړي وي نو سزا به ورته ضرور ملاویږي. د ذکر ده چې نیب د وړاندې څخه د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف زوی او په پنجاب اسمبلی کې اپوزیشن لیډر حمزه شهباز د آمدن نه زیاتې اساسې لرلو، رمضان شوګر ملز کې د غبن او په ناقانونه ډول د پیسو لیږلو په تور کې نیولی دی. دې تر څنګه د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د وړاندې څخه د لاهور په کوټ لکپت زندان کې بندیوان دی. نوموړي ته د تیر کال دسمبر میاشتې په 22 نیټه د اسلام آباد احتساب عدالت په العزیز سټیل مل قضیه کې د 2 کالو بند او جرمانې سزا اورولې وه.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو چې د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي هم دي، د محسن داوړ اولي وزیر نیول کېدو توقیف او له هغوی سره د چلند څرنګوالي ډېر مکسمولونه وپارول او په پاکستان کې ډېرو خلکو انتقادونه ورباندې وکړل. په پاکستان کې یو بله مسله د مذهبي اقلیتونو یا لژکیو حقوق دي. د پاکستان د یوې مذهبي اقلیت چې احمدي ټولنه ده استازو پرون د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل او د هغو څخه یې غوښتنه وکړه چې کله د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ګوري، د دوی فریاد دی ورورسوي او د دوی د ژوند د بد حالت پوښتنه دی وکړي. په پاکستان کې د احمدي فرقې ویان د امیر محمود نن ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې تقریبا 15 لک احمدیان اوسي، خو هغه ویلي دي چې د دوی د ژوند د شرایط دومره سخت دي چې په تیښته مجبور دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د داسې کسانو فعالیت پاره چې هغوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو مخالف دي او پر هغوی حمله کوي او هغوی ته خطر پېښوي. د هغوی پر فعالیتونو باندې یو رپورټ لرو چې زموږ همکار واصل وصال جوړ کړی دی. دروېدو په لنډ درکو
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوس د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون اندېښنې راپارولې، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه موضوع جدي نه بولي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین د خپلو ځانګړو اهدافو لپاره په ډېرې اسانۍ سره خپل نفوذي کسان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځای پر ځای کوي.
او طالبان په دغو کارونو کې ډېر پرمختللي دي او ډېر لاسرسی لري او دا کارونه برواني او دا ډېر د اندیشې خبره د حکومت لپاره ډېر د تشویش خبره دا ډېر مهم خلکو ته بنورم لاسرسی. طالبان په اسانۍ سره کولای شي چې دغه موقع څخه استفاده وکړي او خپل خلق مشکل ځای پر ځای کی او سبا خپل ادبونو ته ځان ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د یو نفوذي کس په ډزو کې د ملي اردو د درې ملي وا قمندان عبدالمبین مجتبی او دوه سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان شول. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امن الله کمرانی ازادي راډیو ته ویلي چې حمله د ملي اردو په یونیفورم کې دوه کسانو کړی چې دواړه په ځوابي برید کې وژل شوي دي. بل لوري ته وسلوالو طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دوی یو نفوذي کس ترسره کړی دی، خو دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو کسان د خپلو ځانګړو اهدافو لپاره ځای په ځای کیږي او مهم امنیتي او دفاعي کسان وژني. د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو لخوا تر ټولو مهم برید یو کال وړاندې د کندهار د امنیت پر پخواني قمندان جنرال عبدالرازق شو چې د نوموړي د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نورو مهمو چارواکو ته هم مرګ ژوبل واوښته. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي او دفاعي بنسټونو د ځانګړو پلانونو د عملي کېدو په نتیجه کې په 13 کلونو کې د افغان سرتیرو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو شمېر صفر کېدو ته نږدې شوی دی. دغه وزارت مرستیال وین فوادمان ازادي راډیو ته ویل دی وایي دا موضوع ډیره جدي او د اندېښنې وړ نه ده، بلکې درې څلور کاله مخکې د اندېښنې وړ موضوع و. موږ په دې برخه کې جدي او سخت پلانونه ترتیب کړي او عملا اجرا کیږي. زموږ همدغه پلانونه د دې لامل شوي چې د دښمن پراخ نفوذ په نظام او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې راټیټ شي. دا امکان نه لري چې دښمن دې اوس د پخوا په شان د افغان سرتیرو په منځ کې نفوذ وکړي.
امنیتی افغانستان نفوذ بکنند.
په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې حکومت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جلب او جذب بهیر شفاف او دقیق کړي، سو د افغان سرتیرو په لیکو کې د نفوذي کسانو مخه ونیول شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د واصل وصال دغه رپورټ سره د ازادي راډیو یو خبري مجله پای ته ورسېده. اوریدونکو، تر وو بجو پورې د ازادي راډیو خبرونه کوي، بیا د امریکا ژغ راډیو پښتو خبرونه پیلوي. په بل نیم ساعت کې چې لا هم د ازادي راډیو خبري مجله د زما همکار غوژه برشینواری او تایر روشان اوسمنورم کارنده سره دي. تاسو ښه وخت غواړم.
تشکر.